د سهار لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خیبر پختونخوا په پیښور او نوخار ضلعو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون د پیل شوو عملیاتو د افغانستان د ولسمشر د منشن امنیتي کانفرنس ته د وینا د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د یو پختون سیاستوال د څرګندونو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه اوري د خبرونه په دویمه نیمه کې ستونزې او سرکار ونیس پروګرام هم درورو خو پیل خبرونه کوو چې شاهین بنیره به وړاندې کړي
سترمشه دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا پولیسوای پټول صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې یو سل اتیا مشکوک وستوال نیولې دي ولسمشر اشرف غنی ویل دي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونو بعد خپل گاونډیانو د بیثبات کولو لپاره د ترهګرو ډلو ملاتړ کاو او د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په یوکرين کې په روانه جګړه خبرې کوي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا پولیسوای پټولو صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې یو سل اتاتیا مشکوک وسلوال نیولې او د هغوی نه په لوی شمیر کې وسلې او ګوله بارود ترلاسه کړې دي نن د صوبې د پولیسو لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د لټون په عملیاتو کې د 828 کورونو او 350 هوټلونو تلاشي اخیسته ده بلخوا د نوخار ضلع پاکوړه خټک کې امنیتي ځواکونو د تحریک انصاف یو ځایي مشر ګوهر علی خان وجلې او یو بل ځایي اوسیدونکي ټپي کړی دی امنیتي ځواکونو ادعا کوي چې ګوهر علی خان په جرمونو کې ککړو او د امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې وجل شوی دی خو د خپلواک سرچینو نه لا په دې اړه څه نه دی ویل شوی ولسمشر اشرف غنی ویلی دی هغه وختونه تیر شو چې حکومتونو بعد خپل ګاونډیانو د بیثبات کولو لپاره د ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه هغلی غنی په جرمنی کې د میونخ امنیتی کانفرنس ته په وینا کې د کوم ځانګړي هیواد د نوم له یادونې پرته وویل چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي زمونږ په سیمه کې دا دودو چې حکومتونو به غیر حکومتي قوتونو ته پټنځایونه ورکول او په اراده به د هغو ملاتړ کوو سو د خپل یو ګاونډي هیواد امنیت خراب کړي هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسېدلي دي افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه هم مهم اوبرل چې له امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیزي اړیکې دی او هیله څرګنده کړه چې نتیجه به ورکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي سلاکار وایي چین له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د رښتینې همکارۍ غوښتنه کولی شي د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو وایي چې حکمت خلیل کرزي د څرګندونې له خپل چینایي سیال سره په کتنه کې کړي هغه کرزي له خپل چینایي سیال سره د اسلامي دولت ډلې یادایش ته وجود او هلو ځلو په اړه د خبرو په ترڅ کې وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د سیمې د هیوادونو ګډو هڅو ته اړتیا لري بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي سلاکار په دې کتنه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لانجمن او د اوږدې مودې کاروباله خو هیله څرګنده کړه چې د چین په ګډون د سیمې د هیوادونو د ګډو هڅو د پاکستان د همکارۍ په نتیجه کې به په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ټینګ شي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه د هرې هغه لوزنامې مخالف دی چې د ایران د ملي ګټو سره په تضاد کې وي په هغه بیان کې چې پرون د اسنا خبري ایجنس له لارې خپور شو د همدار از ویلی چې نه لوزنامه تر یوې بد لوزنامې غوره ده خامنائی له دې وروسته د ایران د هوایي ځواکونو له قوماندانانو او پیلټانو سره په تهران کې په یو کتنه کې وویل د ایران اولس به هم د هغه لوزنامې مخالفت اونکي چې عزت او احترام یې پکې خوندي وي خامنائی زیاته کړه چې ایرانیان به د خپل هیواد د ټیمي پروګرام په اړه له حد زیاتې غوښتنې او غیر منطقي چلند ونه مني امریکا او فرانس ویلي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د لبنان له حکومتي ځواکونو سره مرسته کوي په لبنان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي هیواد د لبنان له پوځ سره مرستې کوي سو د هغو سختدریزه ډلو او ترهګرو د ګواښ پر ضد مبارزه وکړي چې د شام له فضايي حدودو څخه د سیمې ته متوجه دي په همدې حال کې د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون په میونخ کې د امنیتي کانفرنس په سنډه کې د لبنان له وزیر اعظم تمام سلام سره وکتل او ویل چې هیواد به لبنان ته د وسلو استول په اپریل میاشت کې پیل کړي سعودي عربستان هم دغه وستو د پیسو د ورکړې اجمنه کړې چې فرانسه به لبنان ته ورکړي. په دې پوځي سامانونو کې جنگي هلیکاپټرې، زغروال ګاډي، درنې توپې او بی پایلټ الوتکې شامل دي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل به نن د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې د یوکراین په اړه خبرې اترې وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه راپور ورکوي چې مرکل واشنگټن ته وروستو لاغې سفر وکړو کله چې جرمني اعلان وکړو چې د جرمني، فرانس، یوکراین او روسیا پلان لري چې د یوکراین په بحران د روانې میاشتې په 11 نیټه په منسک کې یو سرمشریزه غونډه وکړي. تمه ده چې مرکل به په واشنگټن کې د روس پلوه بلتون پالو پر ضد د یو یوکراینی ځواکونو د مسلح کولو د تجویز مخالفت وکړي. مرکل په میونخ کې هم امنیتي کانفرنس ته د وینا پوښ ویلي وو چې د یوکراین جګړه په فوزي لار نشي هواریدی. نن د ولسمشر اوباما سره د لیدونو وروسته به انګلا مرکل د کینیډا د وزیر اعظم سټیپن هارپر سره د خبرو اترو لپاره اوټاوا ته سفر کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په پاکستان امنیتي ځواکونو وایي د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د لټون په کړو عملیاتو کې یو شمېر نور مشکوک کسان نیولي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د جرمني په منشن ښار کې یو امنیتي کانفرنس ته ویلي حکومتونه اوس نشي کولای د خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ وکړي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي حکومت پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کوي.
پارلیمانی عمل ظاهرا نخکاری آرمی پبلک سکول والا جو ہے کین چری سرکون روتل ویچ اوس پورس زمونگا قاتلان نے دینی ولی شوی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې نور به په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال بے ځایا نه ځورول کیږي.
په دې توافق وشو چې افغانان زموږ میلمانه دي او افغانان به په هیڅ ځای کې نه ځورول کیږي او کم برخورد شوی دی آئنده به دا نه تکراری.
او د کبالی سیمو لپاره د تعلیم محکمې د خیبر جنسای د تیرا میدان د شخصي سکولونو استادانو لپاره د تربیه یو پروګرام پیل کړی. د سیمې یو استاد د حکومت له دغه کارا خوښ دی.
دا ډیر زیات مفید و ځکه چې دا سکول لیډرشپ باندې او پدای کې سکول امپروومنت پلان وغیرہ پکې وشول او موږ به دا کوشش کوو چې 100% دا موږ ورورسو د خپل شاګردونو لپاره.
د خبرونه په دویمه نیمه کې ستونزې او سرکار ونیس پروګرام هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسئ. راځوریدونکو ولنۍ موضوع ته پاکستان امنیتي ځواکونه ادا کوي چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو په تیرا په نوخار ضلع کې د لټون په خپلو عملیاتو کې یو شمېر نور مشکوک کسان نیولي دي. په دغه عملیاتو کې په دې وروستیو کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او همداراز ټپي کېدو خبرونه هم خپاره شول. په دې اړه معلومات په تیرا سلام پختونخوا خبرونه کې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان راکړل.
یا خیبر پختونخوا د پولیسو له اړخه چې کوم تازه خبر پانا جاری شوی ده نو د هغې تر مخه په ټوله صوبه کې چې د لټون کوم عملیات پیل شوي دي په هغې کې 138 کسان نور نیول شوي دي. دغه شکمن خلک چې د پولیسو لخوا دغه دعوه هم کړې شوې ده چې د دینه غیر قانوني وسلې او ګوله بارود هم نیولې دي او په دغه خبر پانا کې دغه دعوه شوې ده چې د 200 نه زیات په کورونو باندې چاپی لګول شوی دی او دغه شان پاسه درې سوه هوټل هم هغه په چاپی پیوال شوی دی. په نوخار کې پرون د سیکورټی فورسز لخوا چې پولیس هم پکې وو د پاکستان فوج هم پکې وو دغه د لټون عملیات دغه لارې بندې کړې وې. دغه د نوخار ضلع ته چې کومه لارې تلې که هغه د پېښور نه وي که هغه د اټک لاړه ښه وي یا د مردان د طرف وي نو دغه ټول لارې نیولې وې او بیا دوی دغه عملیات کړي دي. پرون دغه خبره مونږ د مشال ریډیو هم کړې وه چې په چرات سیمه کې چرات سیمنټ فیکټری ته چې کوم د چرات ملازمین وو په ګاډي کې تلل نو دغه پاکستان د فوج له اړخه په دغه ګاډي باندې ډزې شوې وې ځکه چې دغه ګاډي ته دوی اشاره ورکړې وه سهار وختي کې او هغه نه ودرېدلې نو په هغې کې د هغه ګاډي یو ډرایور او ګارد هغه پټکه مشي او بیا زخمیان چې د نوخار هسپتال او بیا وروسته د پېښور لیډرینګ هسپتال ته د درملنې لپاره وړل شو. دغه شان د نوخار سره نږدې په شیدو کلي کې چې کوړختک پولیس سټېشن سره خوا کې راځي، نو په دغلته یو کور باندې دوی چاپه ونې وه او په هغې کې دا ولې کېږي چې د پاکستان تحریک انصاف ځایي مشر ګور علی خان هغه په ډزو باندې وژلی دی. د سره بل ملګری هغه په دغه ډزو کې ټپي شوی دی او دوی هم دغه دعوه کوي. د سیکورټي فورسز خو نور څه معلومات نه دي ورکړی، خو دا دعوه کوي چې دوی مختلف جرمونو کې ککړو، نو ځکه دوی په کور باندې چاپه والی وه او کله چې دوی د نیو کوشش وکړو نو هغې په ډزو کې خو آزادو سرچینو له اړخه داسې هیڅ دغه نه دي راغلی، بلکې ځایي خلک وایي چې دا د پاکستان تحریک انصاف دغلته مشر او داسې په څرګنده هیڅ جرمونو کې نو ککړ.
په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان وو چې په خیبر پښتونخوا په تیره په نوخار ضلع کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وروستیو د دې لخوا چې کوم د لټون عملیات پیل شوي دي په دغه اړه معلومات راکول.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش، په لنډو صفو 2013 14,500 15,500 او 10,300 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونو به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. ښاغلی غنی د منشن امنیتی کانفرنس ته په خپله وینا کې همداراز وویل د ملي وحدت حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اقتصادي ودې لپاره له ګاونډیانو او د نورې نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی. په دې تفصیل ورو د احمد تکل پر رپورټ کې
ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې د سیمې دولتونه به نور نو د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر غنی د غونډې ته چې د لویدیځ او نورې نړۍ د هیوادونو استازي پکې حاضر وو، د کوم هیواد د نوم له یادونې پرته د پاکستان پوځ ته په یو تقریبا څرګنده اشاره کې وویل چې د تروریستي ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي. زمونږ په سیمه کې دا دود و چې دولتونو به غیر دولتي قوتونو ته پټنځایونه برابرول او آمدن به یې د هغو ملاتړ کاوه څو د یو ګاونډي هیواد امنیت خراب کړي. هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسېدلي دي. له پاکستان سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت اړیکې ډیر لنجمن و، خو وروسته له دې چې د ملي وحدت حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستل، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پخوانی بحران ظاهرا نه لیدل کیږي. نوې حکومت اوس هغه تورونه هم نه لګوي چې ویل به پاکستان د تروریستانو مخصوصا د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا هغه تور و چې په تیرو 14 کلونو کې کابل تل پر اسلام آباد لگاوه. افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه هم را مهم وبلل چې له امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیز اړیکې دي. د سیمې له هیوادونو او په تیره له پاکستان سره اړیکې د خاص اهمیت لرونکي وبلل او زیاته یې کړه چې په خاص ډول په امنیتي برخو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تماسونه د پام وړ دي. افغان ولسمشر وویل دا تماسونه پراخ او هر اړخیز دي او د هیله لري چې نتیجه به ورکړي. د درې اړخیزو اړیکو لړۍ چې د پام وړ د امریکا، چین او افغانستان ترمنځ ده، په همدې ډول له پاکستان سره تماسونه پراخ، هر اړخیز، جدي، له هیلو ډک او پټه خوله وو. موږ بیانونه نه ورکوو بلکې نتیجو ته ګورو. هیله من یو دا هڅې به هغه نتیجه ورکړي چې زموږ د سیمې لپاره ټاکونکې ده. ولسمشر غنی چې د امنیت د ټینګښت لپاره تل د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کوي، په خاص ډول په اقتصادي برخه کې د افغانستان د سیمایز ډیپلوماسۍ د بریا د یو مثال په توګه د لاجوارد لار یاد کړه او ویل چې ډیر ژر به د دې لارې رغول پیل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
او اردونکو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی د قومي وطن پټه مشر افتاب احمد خان شرپا وایي حکومت پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کوي. نوموړي همداراز له چین څخه د پاکستان تر ګوادره پورې پر غځېدونکي تجارتي سړک هم د خپل ګوند تحفظات څرګند کړل. د نوموړي سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړې او په سر کې ترې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان او پر هغې د عمل د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
زما په خیال هغه شانتي پاره باندې عمل اوس ظاهرا نخکاری ځکه چې دا قوم ډېر توقعات دي چې دا نېشنل اکشن پلان باندې د عمل وشي او آینده لپاره داسې واقعیت نه کیږي. آرمی پبلک سکول ولا غیتم تاسو ګورئ نه مندې خويندې لوی کین چې دي هغه په سرکونه وروتل وی چې بای اوس پورې زمونږه قاتلان نه دي نیول شوی. نو دا شي زونه چې دي دا قوم بیا وسوسه کوي چې لازمی خبر ده چې مونږ په دې حق کې خو نیو چې را په ملک دې فوجي ادارتونه بل طرف څخه ګورې نه دینه بغیر بل څه لار نه وا په دغه لیا سره زدا ګړم چې دې وخت کې دا ګوچه لږ وخت لپاره دی او چې دا خپل مقاصد چې کوم دي هغه دا چې یو ډیټرنس یو څوک داسې کار کوي نه دغه سزا به ملاوي دي شي.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد ډیر زیات کمی و د دې پیښې وروسته داوی کیږي چې تعلقات خشیر دي. تاسو په خپل دورم کړ د ملای شوی سګنه تاسو سره پاکستان او افغانستان تعلقات کې څه دغه راغلي؟
زما په خیال ډیر فرق راغلی. پرون ابلس په اسمبلی کې چودی نثارم او چې زمونږ داسې تاریخ کې مخکې داسې نو شوی نو په دغه لحاظ سره خو ډیر فرق راغلی. د دې کې زمونږ یو خپل کردار دی هغه مونږ په قاعده کړی دی او آینده به هم کوو یو بل سره تعاون وکړو او د دې خطې کې امن قائم ولر لپاره
کوشش وکړو. سرګمونه پورته کیږي نه په قبایلی سیمه پښتونخوا کیږي. سر ډېر خلک دا وایي چې په پنجاب کې دی جړل. تاسو څنګه غواړئ چې په پنجاب کې جړل شته او تل عملیات ولې نه کیږي یا نه کول غواړي؟
ګوره اوس خو نېشنل الیکشن پلان او هغه کې دا کوم دا اي پي سي د شو پاره کې وایي چې بای ګوډا بیر طالبان فرق مونږ نه کوو دا زمونږ جنگ دی. دیو دا سامراج جهادي تنظیمونه چې دي دارو خلاف په اکشن کیږي نو دا ټول چې دي نه دا د دې ثبوت ته شي اوس په صحیح سمت کې دا سلسله روانه ده.
اخیر پښتنه سره څنګه ګوار کا قاجور ګوار درغه لار په دغه حوالی سره سیکشن نستاسو د پښتنو مشرانو وسه کوي وړاندې
مونږ د ټول کې مخکې نشان دی کړي و جلسه وکاو جلسونه وکاو پرس کلب په مخکې نور دی نو کې بار کنسولټ بوزو دا زمونږ یو کوشش ته چې دا سلسله مخکې بوزو.
د قومي وطن پټایل مشر افتاب احمد خان شرپا سره مو زمونږ خبريال شبیر احمد جان مرکا اوریدا.
څوښتا کرشتا چې زموږ د پښتنو ټپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومه مګې کې ما ډې کنده ته پور ځان داسې ځنګول ما د ماشومه بچو بچا پډې رښون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به د خیبر پښتونخوا په صوبه کې میشت راجستر شوي افغان کډوال نه ځورول کیږي. د افغان سفارت چارواکو تر هغې وروسته له عمران خان او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر او همداراز یو شمېر نورو دولتي او امنیتي مقاماتو سره د امنیتي ارګانونو لخوا د افغان کډوالو د ځورونې په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې په دغه صوبه کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي او له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق له پیښوره دا رپورټ راکوي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د سفیر جنان موسازی په مشرۍ د افغان سفارت یو پلاوی د شنبه په مخام په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره دغه پاستوګنځي کې ولیدل او د کډوالو د ستونزو په اړه ورسره مفصلې خبرې وکړې. په دغه لیدنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت مشر وزیر پرویز خټک د دې ایالت د پولیسو مشر او یو شمېر نورو جګپوړو دولتي او امنیتي چارواکو هم ګډون درلود. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو تر هغه وروسته د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل چې په دې وروستیو کې د دې ګوند ایالتي حکومت په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي او له قانوني اسنادو سره سره د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي او حتی په زندانونو کې اچول کیږي. د افغانستان په سفارت کې د کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند چې په دغه ملاقات کې برخه لرله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به په خیبر پښتونخوا ایالت کې قانوني افغان کډوال نه ځورول کیږي.
دې خبرې وشوې او بالاخره په دې توافق وشو چې افغانان زموږ مېلمانه دي او افغانان به په هیڅ ځای کې نه ځورول کېږي او کوم برخورد شوی دی آینده به دا نه تکراري او په ډېره کلکه یې د امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکړي چې تاسو به نور د افغانانو سره دغه رویه بدله کړئ او هغوی سره به ښه سلوک او ښه رویه کوئ.
مومند وایي چې دواړو خواوو په دغه لیدنه کې په دې خبره موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره به یوه شریکه کمیټه جوړه کړي چې په دې کې به په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ او همدارنګ د صوبایي حکومت چارواکي شامل وي. په خیبر پختونخوا ایالت کې افغان کډوال تر هغې وروسته د امنیتي ادارو لخوا ځورول کېږي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تېر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې 150 کسان وژل شول. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر وسلوال برید وروسته په 13 جنوري میاشت کې شاوخوا 40,000 افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي دي. که څه هم له یوې خوا د کډوالو د نړیوال سازمان یا یونیسیف د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14,000 راجستر شوي افغان کډوال میشتي، خو له بلې خوا د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې همدومره شمېر غیر قانوني یا نا راجستر شوي افغان کډوال هم ډېر دي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې میشتو 14,000 راجستر شوو افغان کډوالو ته د پاکستان، افغانستان او یونیسیف د درې اړخیز تفاهم له مخې د دې کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اردوونکو په کوټه کې د چاغي سیمې یو شمیر وګړي د بلوچستان بلا بلو سیمو ته د ساړی مارغ د ښکار لپاره د عرب شیخانو د ورتګ پر ضد احتجاج کړی دی. په دې ورسته کې د بلوچستان های کورټ هم دغه شیخانو د ښکار پر ضد امر ورکړی او حکومت ته ویلي چې هغوی بلوچستان صوبې ته د ښکار لپاره پرې نږدي، خو له هغه باوجود هم عرب شیخان دغې صوبې ته ورځي. زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د چاغي دالبندین او شاوخوا سیمو یو شمیر وګړي د اتوار په ورځ د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې کول چې د دوی په سیمو کې د نور عرب شیخانو ته د راتلو او هلته د ښکار کولو اجازه ورنکړل سي. امان الله محمد اسنی نومې یو ځوان چې په دې احتجاج کې ګډون درلود له مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې.
مظاهره شیخ کې خلاف کی هم لوګو نه های کورټ کا فیصله
دا لاریون موږ د عرب شیخانو د راتلو پر ضد وکړ چې د بلوچستان های کورټ د حکم باوجود موجوده حکومت او زموږ د اسمبلی غړي یو عرب شیخ زموږ سیمې ته راوستي او هلته د څاړي مارغ ښکار کوي، نو موږ د دې پر ضد دا احتجاج وکړ. د چاغي سیمې دا وګړي په داسې حال کې د دې عرب شیخانو پر ضد احتجاج کوي چې یو شمیر پاکستاني رسنیو د تیر جمعرات په ورځ دا خبر ورکړ چې د تبوک گورنر فهد بن سلطان بن عبدالعزیز د څاړي مارغ د ښکار لپاره دالبندین سیمې ته راورسید. امان الله محمد اسنی زیاتوي د دې عرب شیخانو لراتګ او شکار څخه نه یوازې د دوی د سیمې قیمتي او نایابه مارغه د څاړي نسل ختمیږي، بلکې د دوی د قافلو له وجې د وګړو نور ژوند هم سخت متاثر کیږي.
هم لوګون کی جو فصلې
زموږ فصلونه هغه کا د خوشکاوی وي او نور هغه ټول د دوی د قافلو له وجې خرابېږي. د دوی موټر زموږ په سیمو کې یوې بلې خواته ګرځي چې لامل یې موږ په کلیو کې بند پاتې یو او له همدې وجې زموږ بیخي زیات نقصان کیږي او زموږ په کلیو کې د دوی له ګرځېدو څخه زموږ د کورونو پرده هغه سي نه پاتېږي، ځکه چې له دوی سره خو یو موټر نه وي بلکې په زرهاو موټرې انتظامی چارواکي او ملیشا سرتیری معنی سم دم لشکر ورسره وي، نو موږ خامخا ورڅخه پریشانه کیږو.
پریشانی ته ورته
څاړی چې په اردو ژبه کې ورته تلور په انګلیسي کې هوبارا بسترډ ویل کېږي، له مودې راهیسې یې د ښکار لپاره له عربو هیوادونو څخه عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل سیمو ته مخه کوي. دا چې په دې مارغه کې څه دي او ولې یې دا شیخان په دومره شوق ښکار کوي، دا پوښتنه مې په کوټه کې له لیکوال ډاکټر لیاقت تابان څخه وکړه.
په څاړی کې زموږ د معلوماتو پورې پروټین ډایټ او لیپیډس غوړزګي او دا غوښه چې کومه ده هغه دومره طاقتوره ده چې د انسان جنسی چې کوم قوت دی هغه را پر سیر کوي او د دوی جنسی تسکین په دا ډول کې چې دوی دا غوښه وخوري او خپل جنسی قوت زیات کړي.
که څه هم یو شمیر نړیوالو او پاکستانی رسنیو په بیا بیا دا خبرونه ورکړي چې دا عرب شیخان بلوچستان ته د همدې مارغه د ښکار لپاره راځي، او همځکه د بلوچستان هایکورت د عرب شیخانو د ښکار پر ضد امر کړی. خو د بلوچستان د ځنګلونو او حیواناتو په چارو کې د بلوچستان د وزیر اعلی مشیر عبیدالله جان بابت بیا وایي دا عرب شیخان د ښکار لپاره نه، بلکې په بلوچستان کې د دوی د روانو پرمختګ پروژو د کتنې لپاره راځي.
گورنر خود اول بار نه دیس راځي، دی د ښکار د پاره نه دی دراغلی دی حالت د دی خپل دولت محلونه دی کورونه دی زاین جوړکړي هسپتالونه جوړکړي دی تلاله دغله راغلی د خپل شان کور مجلس مو ډپارټمنټ ناست یو سړی ته د اجازه نسته دی به ښکار کړي.
د ویل ورده چې لیوی مدیر رئیس عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو ته د مارخور بازانو څاړي او نورو قیمتي حیوانانو د ښکار لپاره راځي چې دلته په سیمو کې ورته حکومت او د سیمې مخور قبایلي مشران یې کوربتوب کوي، او د عرب شیخان یې په عوض کې دوی ته په زرګونو ډالر ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوی.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کې دا نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو، د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمه وایي د دې لپاره چې د خیبر جنسی په تیرا میدان کې د ماشومانو د تعلیمي زده کړو لړۍ بیرته پیل شي، د سیمې د شخصي سکولونو استادانو ته د تربیې پروګرامونه او دغه سکولونو ته یو لړ مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده. پر دې موضوع له سیمې د مشال ریډیو د خبریال رپورټ له ما هارون باچا اوري. فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن او د فاټا د تعلیم محکمې د خیبر جنسی په تیرا میدان کې د تعلیمي هلو ځلو د بیا بحالۍ په خاطر د سیمې له شخصي یا پرایویټ سکولونو سره مرستې کول پیل کړې دي. د دې ادارو چارواکي وایي په تیرا میدان کې سرکاري سکولونه نشته، نو ځکه دوی غواړي له شخصي سکولونو سره د مرستو له لارې په سیمه کې د هلکانو او جینکو د زده کړو درېدلې لړۍ بیرته روانه کړي. د دې چارواکو په خبرات دغه پروژې په ترڅ کې د تیرا میدان استادانو لپاره په پیښور کې د یو تربیتي پروګرام شروع کولو ترڅنګ د یادې سیمې سکولونو ته فرنیچر، درسي کتابونه او د ساينس لیبراتوري لپاره ضروري شیان هم ورکوي. د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن لخوا د یاد پروګرام لپاره د مقرر شوي سہولتکار او د جمرود ایلیمنټري کالج وایس پرنسپل سید محمد مشال رادیو ته وایي
تیرا داسې علاقه ده چې تاسو خپل پته لګی چې ډېر بیکورډ ایریا ده، او هغه ته مطلب وایي چې داسې د ګورنمنټ سکولونو تعداد هم کم دی، هغه هغه کمی په دې پرایویټ سکولونو باندې پوره کړی دی. دوی دا محسوس کړه چې چونکې دلته زمونږ د ګورنمنټ سکولونو دومره رسائی نشته دی، لہذا د پرایویټ سکولونو ټیچرز او پرنسپل که موږ فیسیلیټیټ کړو نو دوی به خپل کار ښه طریقې سره ترسره کړي.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمې مرستیال مشر یا ډیپټی ډایرکټر هاشم خان پریدی بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو اسانتیاو یادونه وکړه چې د دوی په خبره د تیرا میدان سکولونو ته ورکوي.
لکه دا نه چې موږ به ټیچرز ټریننګ ورکو، کنه دنه علاوه موږ نور سپورټ هم ان شاء الله چې د فرنیچر یا د لیبس اکوپمنت وا بوکس وغیرہ دا قسم لا مطلب سپورټ به موږ د پرایویټ سیکټر سکولز ورکو. پر سکول چې دی کنه 200 سټوډنټس لا 400 روپے پر سټوډنټ چې کنه یا فیس نه کې به هغه چې کنه خپل اخراجات ټیچرز سالریز وغیرہ دا شنه پکې ایڈجسٹ کوي. کنه
د تیرا میدان یو استاد سید خان وای فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن یې خروزنه کړی او غواړي د سیمې خپل شاګردانو ته په سبق خولو کې استفاده ترې وکړي.
دا ډېر زیات مفید و، ځکه چې دا سکول لیډرشپ باندې او په دا کې سکول امپروومنت پلان وغیرہ پکې وشول. نور چې کوم د کلاس وایز او منیجمنت شولو دا کوم پروګرامات او دا غوړي دا موږ لا چې کوم د بدا ورکشاپ کې وشول، او موږ به چې کوم دا کوشش کوو چې موږ 100% دا موږ ور ورسو د خپل شاګردون له هغه ته مستفید شي، او موږ غواړو په اعلی ادارو کې اډمیشن ملو شي، هغه نه انجینیر، ډاکټرز وغیرہ مختلف قسم خلک موږ دا قتل غوړي دا موږ یو ویژن دی.
باید وویل شي د تیرا میدان خلک په 2014 کال کې د سیمې د خراب امنیتي وضعیت له کبله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول، خو په دې وروستیو کې ورته ټولې قبیلې بیرته ستنې شوې دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د خیبر پختونخوا گورنر چې په دې وروستیو کې تیرا میدان ته د سفر پر مهال د سیمې د پرمختګ لپاره کومه پروژه اعلان کړې وه، پر هغې عملي کار پیل شوی دی. د دې چارواکو په خبره په یاد سیمه کې به په نږدې راتلونکي کې سرکاري سکولونه د روغتیا مرکزونه او سړکونه جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لسنی می بجے شوی د شاهین بونیری نبا لند خبرونه وورو.
مهم خبرونه د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ټولو صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې 138 مشکوک وسلوال نیولي او د هغوی نه په لوی شمیر کې وسلې او ګوله بارود ترلاسه کړي دي. نن د صوبې د پولیسو لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې د لټون په عملیاتو کې د 928 کورونو او 350 هوټلونو تلاشي هم اخیسته ده. پولیس مشر اشرف غنی ویلی دی هغه وختونه تیر شوی چې حکومتونو باید خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو لپاره د ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه. هغه غنی په جرمني کې د میونیخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې د کوم ځانګړي هیواد د نوم له یادونې پرته وویل چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوی دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت سیاسي سلاکار وایي چې چین له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د رښتینې همکارۍ غوښتنه کولی شي. د بارنو چارو وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو وایي چې حکمت خلیل کرزی دا څرګندونې له خپل چینایي سیال سره په کتنه کې کړې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه د هر هغه لوزنامې مخالف دی چې د ایران د ملي ګټو سره په تضاد کې وي. په هغه بیان کې چې پرون د یسنا خبری ایجنس له لارې خپور شو د همداراز ویلي چې نه لوزنامه تر یوې بدې لوزنامې غوره ده. امریکا او فرانس ویلي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د لبنان له حکومتي ځواکونو سره مرسته کوي. په لبنان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې هیواد د لبنان له فوج سره مرسته کوي. او د جرمني چانسلر انګلا مرکل به نن د امریکا د ولسمشر اوباما سره په یوکرین کې په روانه جګړه خبرې کوي.
لن خبرونه مول شاهین بنیری وریدل او سوریدونکو د جنو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي د هفته په ورځ د ملک په مختلفو ښارونو کې د ټرافیک حادثو له وجې 12 کسان مړه او د دې نه زیات جوړ شوي دي. اداري وايي ټرافیک حادثو په اړه سرکاري ادارو سره مکمل ریکارډ هم نشته، خو د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د 13 کالو ریکارډ نه معلومیږي چې ملک کې هر کال کم از کم 10,000 د ټرافیک پیښې کیږي چې پکې د مړو او زخمیانو شمیر 45,000 نه 80,000 تر منځ وي. اداري لیکي د اولس ځان او مال حفاظت د هر حکومت لومړی ذمہواري وي، خو زموږ ملک کې د عملی کار په ځای اعلی چارواکي صرف د تحقیقاتو حکم ورکوي. ادارې مخکلي کې د ټرافیک پیښې تر کې هفته ملکونو کې هم کیږي، خو د هغې مخنیوي لپاره هغې سره مؤثره قوانین او جامع حکمت عملي وي. پاکستان کې هم د ټرافیک په حادثو قابو موندلو لپاره د سنجیدګۍ او د یو جامع منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې په وینا د ټرافیک قوانین په سکولونو کې د نصاب حصه جوړول پکار ده، د شان لایسنس ورکولو کې رشوت او سفارش په ځای د معیار پابندي او غیر ذمہواره ډرایورانو خلاف سخته کاروایی پکار ده. آخری کلی کې د ماهرینو یو داسې قومي کمیشن جوړول پکار دی چې هغه د کمیشن د لارې خپل تجویزونه وړاندې کړي او بیا د کمیشن د رپورت پر رڼا کې دي د ټرافیک قوانین عملي کړي شي. مشرک ورسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا کې د صحت انصاف په نوم د مهم نفس اوس بس بایي حکومت فاټا سیکرټریټ او پاکستان پوسټ په مشترکه تعاون د پولیو د مخنیوي مهم شروع کیږي او دا مهم به په اوو مرحلو مشتمل وي. ادارې وایي اوس چې کوم نوې د پولیو د مخنیوي مهم به شروع کیږي، په هغه کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې د ښه معیار دوایانې ماشومانو ته ورکړی شي او بل دا چې داسې مور او پلار خلاف کاروایی پکار ده څوک چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. ادارې مخکلي کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوایانې نه ورکول د جرم وګڼل شي، ځکه چې د مور او پلار د انکار له وجې دا ماشومان مخکې د مرضونو د خطر سره مخ وي. ادارې په وینا یوه بله مهمه خبره دا ده چې د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي عملي تحفظ ته هم یقیني جوړ کړی شي، ځکه چې وسلوالو لاړخه دا خلک په نښه شوي دي. ادارې وایي د پولیو د مخنیوي په نوې مهم کې د پوز مدد هم حکومت سره شامل دی. پکار ده چې دې سره قانون نافذ کوونکي نورې ادارې او په خاص توګه استخباراتي ادارې هم شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د امریکا غږ په رپورت کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان هڅه کوي د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه پر مخ یوسي. دواړه هیوادونه باید په سیمه کې د نشه یي توکیو د قاچاق مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په بلوچستان صوبه کې د سعودي شهزادګانو لخوا د نایاب مرغانو د ښکار موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
د وایس اف امریکا په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی چې په دې ورستیو کې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې یو بل سره همکاري سیوا کړې ده او سیړونکو دا نظر لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري په نتیجه کې به د نشه یي توکو د سمګلینګ یا قاچاق مخنیوي هم وشي. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې د منشیاتو خلاف د ادارې مشر میجر جنرال خاور حنیف په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویلي که څه هم د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د مخنیوي خلاف د موجوده افغان حکومت کردار د ستاینې وړ دی، خو دې لړکې د نړیوال ټولنې مرستې ډېرې ضروری دي او په کار دي چې د افغانستان سره دغه مرستې د نړیوالو ځواکونو د وترلو نه پس هم دوام ولري. دا ریپورت د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې په بنیاد وای چې په افغانستان کې د کوکنارو کاروندا سیوا شوې ده او د سیډونکو په نظر د اپیمو زیاتره برخه د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. بیا د کارپوهانو وینا ده چې د نشه یي توکو د قاچاق نه ډیره ګټه وسلوالو ترسي چې لوجه یې دواړه هیوادونه د بدامنۍ او عدم استحکام سره مخ کیږي. دا راز پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې د سره به په ممکنه ډول د هواد کې د ځوانانو په نشو د اخته کېدلو شره زیات شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي چې په بلوچستان کې د یوې نایاب مرغۍ د ښکار په معامله به د پاکستانی او سعودي چارواکو ترمنځ تعلقات د کړکېچ سره مخ شي. د خلیجی هیوادونو شهزادګان هر کال بلوچستان ته د ښکار لپاره راځي او د زرګونو په شمیر کې نایاب مرغۍ ښکار کوي، خو دا اوسنۍ مسله هغه وخت راپورته شوه چې د بلوچستان های کورټ په یاد صوبه کې د ښکار لپاره د بهرنیانو اجازت نامې منسوخ کړي او د هغې باوجود د سعودي عرب د تبوک صوبې گورنر سره د خپل ملګرو بلوچستان ته د ښکار لپاره راورسېده. ورځپاڼه لیکي چې رسنیو په هیواد کې دا مسله راپورته کړه او خلکو د ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټویټر وغیره د لارې هم د سعودي شهزاده د دیګام غندنه وکړه. بلخوا په قانوني توګه ممکنه ده چې دا مسله ډېر زر د پاکستان سپریم کورټ ته ورسي. د ورځپاڼې په وینا د خلیجی هیوادونو دغه اخکاریانو د سیمې د خیر خیګړې لپاره هم یو شمیر ګامونه پورته کړي چې پکې یې سړکونه، سکولونه، مدرسې او جماعتونه جوړ کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ستر مذهبي مشر وايي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لوی قدرتونو سره د یوې خې معاملې ملاتړ کوي. آیت الله علي خامنائي هم دا راز ویل توافق نه کول د یوې بدې معاملې پرتله غوره دی. د نوموړي له وینا وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د منشن د امنیتي کانفرنس په حاشیه کې وویل د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نشته. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له احمد تکل څخه اورو.
آیت الله علی خامنئی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د هرې موافقې ملاتړ کوي، خو زیاته یې کړه چې د یوې بدې معاملې ملاتړ به هیڅ کله ونه کړي. د ایران ستر مذهبي مشر په هغه بیان کې چې پرون د یسنا خبری آژانس له لارې خپور شو همداراز ویلي چې نه موافقت تر یوې بدې موافقې غوره ده. خامنئی له دې وروسته د ایران د هوایي ځواکونو له قمندانانو او پیلوټانو سره په تهران کې په یو کتنه کې وویل دای د هر هغه توافق مخالف دی چې د ایران له ملي ګټو سره په تضاد کې وي.
امریکایي مکرر تکرار میکنن، میگن ما معتقدیم.
امریکایان پر لپسې دا خبره تکراروي او وایي چې موږ په دې نظر یو چې تر بعد موافقه موافقنه کول ډیر غوره دي. هو، موږ هم په همدې نظریو او باور لرو چې نه موافقه تر داسې بعد موافقې غوره ده چې د ملي ګټو پر خلاف وي او د ایران د ستر ملت د تحقیر باعث شي. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړه د بعد معاملې معنا دا ده چې یو لوری له خپلو ټولو غوښتنو څخه محروم پاتې شي. خو د ولسمشر حسن روحاني د وینا یادونه هم وکړه چې ویلي دي یو ګډ دریسته د رسیدو په مقصد د خبرو لپاره هڅې روانې دي. له دې سره په یو وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نشته. ظریف چې د منشن په امنیتي غونډه
غونډه کې وینا کوله زیاته کړه چې د خبرو اترو لپاره د مهلت تمدید د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د جواد ظریف په وینا د سږ کال د جون تر پایه د مهلت ټاکل چې پریکړه یې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه یا لازم نه وو او یا بې ځایه کار وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون د امریکا له یو ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل دای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بحث لپاره د هر راز مهلت له ټاکنې سره مخالف دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي د سوداګرۍ هغه تړون د دې هیواد د صادراتو کچا څه باندې یو میلیارد ډالر ته پورته کوي چې په 2014 کال یې له اروپایي اتحادیې سره لاسلیک کړی ده. په ورته وخت کې پاکستان کې مجرمانو ته د اعدام پر سزا د لګول شوي حکومتي بندیز لري کېده. اندېښنې زیږولي چې کنه په ترڅ کې ښایي دغه تړون اغیزمن شي. په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی له نوریاس نوري اورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر فرانس پرس ته وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ د تاریخي تړون په نتیجه کې د دغه هیواد په صادراتو کې څه باندې یو میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او هم د دې هیواد تولیدات د ښه رقابت وړ شوي دي. خورم دستگیر خان د سوداګرۍ دغه تړون چې پاکستان او اروپایي اتحادیې په 2014 کال لاسلیک کړی وسته ویل چې دغه تړون په تیره بیا د پاکستان د نساجي صنعت له پیاوړتیا او پراختیا سره مرسته کړې ده. اروپایي اتحادیې دغه تړون لمخې پاکستان ته خاص امتیاز ورکړی. په دې معنا چې د دې هیواد شرکتونه د لسو کالو په مخه د دغه اتحادیې وویشتو غړو هیوادونو ته پر مشخصو صادراتو له ګمرکي محصول څخه معاف دي. د جی ایس ا پی په نامه دغه خاص امتیاز اروپایي اتحادیه د بشري حقونو او د کار د حق لرلو نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس یو شمیر هیوادونو ته ورکوي. خو په پاکستان کې وروستیو اعدامونو په دې اړه چې ښایي اروپایي اتحادیه دغه امتیاز له پاکستانه بیرته واخلي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. پاکستان د پېښور پر یو خونځي د وروستي خونړي برید وروسته پر اعدام د محکوم شوو بندیانو د اعدام پر سزا د نه عملي کولو بندیز لري کړی او تر اوسه 22 تنه اعدام کړي دي. د اروپایي اتحادیه او پاکستان ترمنځ سوداګري دغه تړون چې د 2014 کال د جنوري له میاشتې راهیسې عملي کیږي د پاکستان د نساجي صنعت تر ټولو زیات هرکلی کړی دی. د نساجي صنعت چې د پاکستان د ټولو صادراتو له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي د دې هیواد اقتصاد ملاتړ ګڼل کیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستگیر خان فرانس پرست وویل د شوی تړون په نتیجه کې اروپایي اتحادیه ته د 2014 کال د جنوري او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د 2014 کال د ورته مودې په نسبت د هیواد صادراتو اندازه یو میلیارد اتیا میلیون ډالر زیاته شوې ده. اروپایي اتحادیه ته په دې موده کې د پاکستان د ټولو صادراتو کچه 6.38 میلیارد ډالر و چې دا د 2014 کال د ورته مودې په نسبت په 40% زیاتوالی ښیي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي تر دغه تړون مخکې د پاکستان د نساجي پر محصولاتو په سلو کې د 6.4 او 12 ترمنځ ګمرکي محصول لګول شوی وو او د څرمنې پر محصولاتو او بوټونو هم تر 6% پورې وو. د خورم په وینا دغه اقدام چې پاکستانی صادراتو له ګمرکي محصول پرته د اروپایي اتحادیې بازارونو ته لار موندلې ده له دې سره هم مرسته کړې ده چې د دې هیواد تولیدات د بنګله دېش، هند او ویتنام په ګډون له نورو هیوادونو سره د رقابت وړ وګرځي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر هغه اندېښنې جدي ونه ګڼلې چې ګواکې په پاکستان کې د اعدام د سزا عملي کول به د سوداګرۍ دغه تړون له ګواک سره مخامخ کړي. هغه وویل که څه هم اروپایي اتحادیې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي خو دغه تړون له قانوني پلوه د اعدام له سزا سره تړاو نه لري چې باید هغه په پام کې ونیول شي. خورم زیاته کړه د اروپایي اتحادیې مشران د پاکستان وضعیت درک کولای شي چې دغه تړون له دې هیواد سره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې مرسته کوي او په دې هم پوه دي چې که زموږ ځوان نسل ځوانان او جونې کارونه ولري دوی به له تروریزم څخه هم لري وساتل شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو لپاره 2.3 میلیون ډالر مرسته کوي. په افغانستان کې دغه ادارې بیان د وایي دغه مرسته به په وو مهمو برخو کې ولګول شي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت سرپرست ټینګار کوي پر هغه پروژو چې د پیسې لګیږي باید د ملګرو ملتونو او افغان حکومت له لوري ګډه څارنه وشي. تفصیل له کابل د قسیم سولمل په رپورت کې.
ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له لوري له افغان حکومت سره سوی دوه اتیا میلیون ډالر مرسته په هغو وو برخو ولګول سي چې د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري. د دغه مرستو تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق او د اقتصاد وزارت ترمنځ لاسلیک سو. دغه مرستې په راتلونکو پنځو کلونو کې د کورنۍ د تنظیم لپاره د خدماتو د لوړولو، میندو لپاره په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرستو د ډیرولو، د ځوانانو د اړتیاو او حقونو، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د قانون د عملي کېدو، د مخکې له وخته ودونو د مخنیوي او د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا په برخو کې ولګول سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق استازي ډاکټر انیټ رابرټسن وایي چې ملګرو ملتونه به له افغانستان سره په هغو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې حکومت لومړیتوب لري.
دغه پروګرام د افغانانو د اړتیاو او د افغان حکومت د ملي لومړیتوبونو پر اساس جوړ شوی. موږ ویاړو چې دا پروګرام د راتلونکو پنځو کلونو لپاره په افغانستان کې عملي کوو. موږ په دغو کلونو کې د نړیوالو مرسته کوونکو په ملاتړ د مندو د روغتیا، د ځوانانو د حقونو او د بشري ناورینونو د مخنیوي په برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزارت دا ډول مرستې د افغانانو لپاره ګټورې بولي. دغه وزارت سرپرست حکم خان حبیبي ټینګار کوي چې دا ډول مرستې به په هغو برخو ولګول سي چې په سیمه کې تاثیرات زیات وي. ښاغلی حبیبي وایي موږ له دې اړخه اندېښنه لرو چې کومې پیسې چې د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې لګول کېږي موږ هغه پر داسې بدیلو پروګرامونو مصرفوو چې په سیمه کې تاثیرات زیات وي، نسبت ودې ته چې موږ د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په راتلونکي کې پیسې صرف کړو. ملګری ملتونه په داسې حال کې له افغانستان سره د تازه مرستو ژمنه کوي چې له دې وړاندې په دغه هیواد کې د فساد د موجودیت په خاطر د بهرنۍ مرستو د ضایع کېدو خبره کړې وه. نوی افغان حکومت که څه هم له فساد سره د مبارزې ژمنه کړې خو ټینګار کوي چې له دې وروسته حکومتي مرستې چې له بهرنۍ موسساتو له لارې له افغانستان سره کېږي باید د حکومت له ادرسه مصرف سي، که نه نو د مصرف مؤثریت به کم وي.
له کابل مو د قسیم سولمل رپورټ اوریدو. او سوریدونکو وخت شوه چې ستونزې او سرکار خبرونه تاسو ته وړاندې کو. په د دې ونې په خبرونه کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د حکومتي وظیفو نه ملاوېدو ستونزې په اړه اوري. ستونزې او سرکار خبرونه زما همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان د کالج جینکو او لکانو د کوونکو په اصله غي په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي چې د دوی تعلیمي وظیفې د ځنډ ښکار شوي. د غزده کوونکو وایي چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی سره د بیا بیا رابطو باوجود دوی ته جواب نه ویل کیږي. همدغه زموږ د نننې خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
امیش دا اسکولرشپ مسله دو امیش ته کیما د میرانچا کلیدا او ګرز کلیدا د تا اسکولرشپ نه دا ملاوا
میش ته دا موجوده پولیټیکل ایجنټ نه تو ازستان پدرو ورځ شه باندې تاسو نور ورسوي راغه وخت پر د میش سټرایک نه ویچ سن نقصان جوړ شي هغه پولیټیکل تنظیم په خپل ذمہ وار وي.
د راتل کی میاش کی بچی دے سمرا ماشومان کی دی الکان او جنہ کی شئی دے شمالی وزیرستان اگر طول توجہ دا آگوی سکالرشپ کی دے ملاوی
د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکو تیرونی په بنو کې یو لاریون وکړ او د خپل تعلیمي وظیفو په ځنډ سخت خفګان څرګند کړ. د غلاریون ته زموږ همکار عمر دراز وزیر هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی دی.
بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو سالانه سکالرشپ یا وظیفې نه ملاوېدو پر خلاف لاریون وکړ چې د پوسټ ګریجویټ کالج بنو نه تر پریس کلب بنو پورې لاړل او پولیټیکل انتظامیه پر خلاف یې نعره وهلې. مظاهره کوونکو وې د قبایلی سیمو ټولو کالجونو زده کوونکو ته وظیفې ملاو شوې خو د میرانشاه نرینه او زنانه کالجونو زده کوونکي لا هم ترې محروم دي او په بیا بیا احتجاجونو او غوښتنو باوجود هم نه دی ورکړل شوې. د میرانشاه کالج زده کوونکو تنظیم مشر ضیاء الله وې په بیا بیا احتجاجونه وکړل خو خپلې وظیفې چې هر کال د قبایلی سیمو زده کوونکو ته ورکول کیږي دوی ترې محرومه دي.
امیش دا اسکولرشپ مسله دو امیش چې کیما د میرانشاه کالج دا او ګرلز کالج دا دته اسکولرشپ نه دا ملاوه. میجا دا بار بار دغه جلوسینه رو بوسی. میجا خپل پولیټیکل ایجنډا میج دا ویایي چې کا توسه کا چیرته د میج مسله حل کوای نشایا. می تا توسه او ویایا میج گورنر خوستا لوټ شي. میج دا پیلا چې میج ته په تین دن شه نه 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 پولیټیکل اثر شي. کا چیرته پولیټیکل میج ته په تین دن شه اثر نشو دغه سټوډنټ چې څه نقصان جوړ کو ایو خپل پولیټیکل ذمہ دار وي.
د کالج سورلسم ټولګي زده کوونکی اسد الله وای که خپل حق ورنه کړل شو نو احتجاج به تر گورنر هاوس پورې وغځوي او د د پوینا په سکالرشپ یا وظیفو کې یې ترې کمی کړې.
مخکې مش په 28 تاریخ باندې دا شته کړی و ګورنمنت ګرل کالج او ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج میران شته خپل سکالرشپ نه دی ملو شوی. مش ته دا موجوده پولیټیکل ایجنټ نه تو عزیزستان په درې ورځې شه باندې تاسو نور ورسوي تر هغه وخت پرې د میژې سټریک نه وی چې څه نقصان جوړ شي هغه پولیټیکل تنظیم یې په خپل ذمہ وار وي. مخکې د میش 24 سکالرشپ و په 2013 شه هغه نه بعد ګورنمنت اعلان وکړ چې سکالرشپ بی ایس سی 1000 شو د اف سی 5000 سکالرشپ شو. هیڅ مشتا کیم چیکر شوای دی مشتا بیا د 24 سکالرشپ چیکر شوای دی مش هغه چیک واپس ورترلای دی مشتا 1000 خپل حقوق ملاوي شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل تنظیمي چارواکو سره دا اړیکو نیولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه کې د کالج انتظامی په وینا تر شپږ سوه پورې زده کوونکي دي او میرانشاه ګرلز ډیګری کالج کې 260 زنانه زده کوونکي زده کړې کوي چې دغه ټولو ته لا هم خپل سالانه سکالرشپ یا وظیفې نه دي ورکړل شوی.
د شمالي وزیرستان د کالج د زده کوونکو د تعلیمي وظیفو د زند د غستون زمي په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د سانګې ډایرکټر عباس خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې عباس خان صاحب د شمالي وزیرستان د کالجونو د جینکو د الکانو د کالجونو زده کوونکو مظاهره کړې ده په بنو کې. هغوی وایي چې دوی ته د سالانه کمې وظیفې وي هغه نه دي ملو شوي. د دې وجه څه ده؟
اصل کې د شمالي وزیرستان چې کوم وظایف دي د الکانو د کالجونو لپاره او د جینکو د کالجونو لپاره تیر کال هغې کې لږه شاید مسله راغلې وه او هغه مونږ اوس ټیک کړې ده او چې کوم مسله پکې راغلې وه هغه مونږ اوس پیشوان د هغې لپاره جوړ کړی دی. بالکل تیار شوی دی. ایف ڈی ڈبلیو پی ته مې دا کړی دی او هغه به انشاءالله د راتلونکي هفته کې به پروژي نو راتلونکي میاشت کې به چې دی څومره ماشومان چې دي هلکان او جینکۍ چې دي د شمالي وزیرستان هغه ټولو توجه د هغوی سکالرشپ چې دی ملاوېږي به د هغوی ته زیری ورکړي. نو
اوس عباس خان صاحب دغه ماشومان چې کوم دي د دوی په دا وظیفې به هم په هغه زوړ طریقې کار دوی ته ملاوېږي چې د پولیټیکل دفتر ته به دوی فارم ډکوي بیا به کالج ته ځي کنه. چونکې دا ټول خلک د کورونا راوتی دي بهر اوسېږي اوس به دي سکے او چکم آغا ماشومانو لکه اوس په شمالی وزیرستان کې عملیات روان دي فوجي اپریشن دی دا ټول خلک بهر راوتی دي آغا کالجونو سکولونو ته نشي تللی چې کوم په شمالی وزیرستان کې دننه دي نو هغوی سره به څه کوي؟
نو هغه سکولونه او کالجونه خو فلحال بند دي که نه هغه ماشومان چې کوم هلته حالات چې ټکلي دي هغوی خو راغلي دي هم په بنو کې دېره دي یا هلته به کفیل چې کوم کیمپ دی هغې کې دېره دي که نه. نو د دې سکالرشپ وظایف انتظامات ټول به چې همدا هلته کېږي به انشاءالله.
او د دې چې کوم هغه یو شرط و عباس خان صاحب چې دوی به خپل کالج نه اپروول اخلي او پولیټیکل ایجنټ نه به اخلي ځکه چې د پولیټیکل ایجنټ دفتر په شمالي وزیرستان میرانشاه کې دی هلته چاته د تلو اجازت نشته نو دوی به څه کوي دغه تصدیق به څنګه کوي؟
نه رسنا خو د کالج اپروول چې دی که نه وي نو چونکې د دوی پروفیسران وغیره ټول همدهلته راغلي انرولمنټ او د دوی هغه رجسټر او حاضري ټول هر څه چې دی په بنو کې دي په شکل ایریا کې دي نو هلته به دا انشاءالله هر څه برابرېږي. لهذا دوی ته به چې دی میرانشاه ته تلو ضرورت نه راځي.
عباس خان صاحب دین مخ کے فاٹا سیکٹر سره خبرې کړې و، غویل چې مونږ دغه وظایف کې زیاتوالې راوسته دي، پیسې هم زیاتې کړې دي، دا څومره زیاتوالې راغلي دي او دا د ټولو لپاره دي که خاص خلکو لپاره دي؟
نه جی، دي کې زیاتوالې راغلي، بالکل دا خبره صحیح ده، او دا زیاتوالې چې دي دا د ټولو ماشومانو د ټولو کالجونو لپاره دي، الکان او جنکو ټولو لپاره دي. دا مخکې ودی ته چې دی درې زره ملاوېږي، نو هغوی ته چې اوس پنځه زره روپۍ به چې دی ملاوېږي.
او د سکولونو د ماشومانو په وظیفو کې هم څه اضافه شوې ده؟
د سکولونو کې چې کوم ماشومان دي، د جنکو لپاره شپږم کلاس نه والا تر لسمه پورې چې دی د جنکو لپاره کوم وظایف دي، نو هغې کې دو سو روپۍ د میاشتې، نو هغه هم اوس زیاتېږي لګیا دی، ان شاء الله هغه هم یا پنځه سوه شي او یا به زر روپۍ شي. دا هم زیر غور د لاخ، یا پنځه سوه شي او یا به زر روپۍ.
او دې سره بس خوراکي مواد هم ورکړل کېده خاصه توګه باندې جینکو ته؟
هغه خو روان دی که نه، هغه خوراک والا شیونه چې دي هغوی ته بسکټ ورکېدل، او ورسره به چې اوړه او دغه به ورسره، ایډیبل اویل به ورسره، د خوردنی تیل به ورسره، نو هغه خو چالو دی، هغه خو ورکړی کېږي ورته.
بل تیر کال دما د سفران وزارت سره خبره شوې، هغې ویل چې داسې څه خبره زیر غور ده چې په قبایلي سیمو کې کوم ماشومان لوبې کوي یا آرټ کې برخه اخلي یا نور کوم غیر نصابي سرگرمیانو کې، او هغې تکړې هغې ته به وظیفې ورکوو، نو هغه وظیفې اوس پرو شوي دي؟
اصل کې چونکه دا سوال چې زموږ ډایریکټریټ او سپورټ سره تعلق ساتي، نو د دې ماته سیلم نشته دی.
عمومي توګه باندې عباس خان صاحب د ټولو قبایلي سیمو د زده کوونکو څه حال دی؟ ټولو ته ملو شوې دي وظیفې که د هغوی تم څه مسلې وي؟
لږ نور خو تقریبا ټولو ته ملاو شوي، خو دا لږ لږ شانتي وظیفې کې لږ شانتي کمی راغلی، چې اصل کې هغه اعداد و شمار کې لږ فرق راغلی دی، نو هغې په وجه باندې خیبر او دا شمالی وزیرستان ایف آر بنو او کورم ایجنسی لگے شانتی نے دی لگی لگی پیسی کمی شوی دی، او دا طوری چی منگا تا ڈیمانڈ آگلے دے فاٹا سیکچیٹ تا نزدی دا پارا منگا دا پی سی ون جوڑ کرے دے، او انشاءاللہ دا دیرا روان آفتا کی ودا اپروف کی گیا، او راتل کی میاش کی بچے دے تولو تب منگا انشاءاللہ پیسے ورکو ہوں.
بل عباس خان صاحب دا غطا سویل چیر دے کسی کمی راغلے دے، نو دا پیسو کی کمی راغلے دے که وظیفو کی کمی راغلے دے؟
نا جی نا نا، دا دا ماشومان و آداد و شمار کی لکشانتے کمی راشی منگا سا دوی منگا تا فکر صحیح راونے لیگی کنے جی، نو هغې په وجه باندې لږ شانتې هغه کلکولیشن صحیح نه شي.
او تاسو دا مهال لکه عمومي توګه باندې تاسو ته پته چې د قبایلي سیمو څومره زده کوونکو ته دغه سکالرشپ تاسو ورکوئ؟
کالج څومره ماشومان یې ټولو ته ورکوم.
لکه دې کې صدا نشته چې یاره د چا نمبر زیات دي یا د چا تعلیمي قابلیت زیات دی، هر یو کس چې کالج ته دی هغه ته هر یو ته پیسې.
ته موږ انلینډ سکالرشپ یو دي
جی،
او دا چې څومره زموږ د فاټا د مثال هولډر دي هغه ټولو ته مونږ چې دا سکالرشپ ورکوو، هغه لکان دي او که جینکي دي، نمبر یې کمې دي او که زیاتې دي، هغوی ته دا سکالرشپ چې دی ملاویږي.
بل د هایر ایجوکیشن باره کې کېدای شي دا ستاسو سبجیکټ نه خو که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ چې کوم د اعلی تعلیم لپاره پی ایچ ډی لپاره ماسټر لپاره کوم خلک وو هغوی لپاره هم سکالرشپ اعلان شوی، خو په پېښور پوهنتون کې داسې خلک دي هغوی وایي چې یاره مونږ ته دغه سکالرشپ نه دي ملاو شوي، د دې څه وجه تاسو ته معلومه ده؟
بالکل، دا د پرایم منسټر سکیم دی، پرایم منسټر فی ان ریمبرسمنت سکیم ورته وایي، خو دا چې دی د فاټا سټوډنټانو لپاره د بلوچستان ګلګت بلوچستان د دوی لپاره دی، نو د دوی چې دی ډایرکټ د هایر ایجوکیشن کمیشن سره تعلق دي، کومې یونیورسټي سره او د هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم آفس دی، دا هغوی مینځ کې چې د دې راتیا او هغوی چې دی ورته سکالرشپ ورکوي یونیورسټي ته، نو زموږ د فاټا سیکریټریټ یا د فاټا د ایجوکیشن ډایریکټریټ د دې کې څه دومره عمل دخل نشته.
خدا د وزیر اعظم پروګرام دی او هغوی دغه ډیل کوي، تاسو دا وایي که نه جی؟
بالکل بالکل ورکی اور لٹول ورکی تو بعض اوقات خط و کتابت کی لگ شانتے لیٹ کی گئی بہرحال لٹول ورکی
دے قبائلی سیمو کے دے عمومی حالت چو گوری سڑے امنیتی حالات تو سڑے گوری تا اس گنے چیر دے تعلیمی حل زلو کس زیات والے راغلے دے انرولمنٹ کی دے جنکو یا دا لکانو ک خلق دے پیخور دار می پبلک سکول دے حملے نہ پس معشومان لیگل بند کڑی دی ستا سو عمومی جائزہ صدا
میری زمین اصل پرسپشن دا دے کہ زمین فاٹا حالات کو مخکم کے سنگ ہوا کریں گے دی ہم او معشومان مخکم سکول سکول تکلا او وسم چې دا خپل خپل سکول نه ته یو انرولمنت چې ما غرنګ برقرار دی زمین مطلب کو سکول چې را کم شو دی دا خبره بالکل غلطه ده زمین معشومان ما غرنګ به د سور خپل سکول ته روان دی جو
اور دن کو دعوت نن خبر ونا ستونز او سرکار کستا سوهم ستونز وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونز مو حل